امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه سهرنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ په ادلب کې نظامی حمله مخ په زیاتو دودی، او ملګری ملتونه کوشش کوي چې دغه جګړه د سیاسي خبرو د لارې حل کړي. په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو او د سولې په کوششونو کې د امریکا خارجه وزارت ته د مشورو لپاره د ډاکټر زلمی خلیلزاد غوره کېدل بهترین انتخاب دی، مګر یو څه مشکلات هم پکې شته دي. دغه څرګندونې ډاکټر فاروق اعظم د امریکا غږ سره په یوې مرکې کې کړې دي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې تقریبا 8 میلیونه افغانان په خپل وطن کې د سختو نارامیو، غربت، بیکاری او د وچکالۍ له کبله د خپل کورونو نه وتلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دا یو غټ انکشاف دی چې سږ کال شمالي کوریا د خپل وطن د جوړېدلو دا یو مکلیزي په موقع په عسکري رسمي گزارش کې د اوږدو واټن بالستیکي توغندي تیر نه کړل. او پرون هم د روسیې په ډیرو لویو ښارونو کې خلکو د تقاعد د امتیازاتو د کمولو په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی وو. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي چې تقریبا 8 میلیونه افغانان په خپل ملک کې د سختو نارامیو، غربت، بیکاری او د وچکالۍ له کبله د خپل کورونو نه وتلي دي. د مهاجرو د ادارې عالي کمشنر فلیپو ګرانډي چې پرون پاکستان او افغانستان ته تللی و، د بسپنه ورکوونکو نه غوښتي دي چې د افغانانو سره په خپلو مالي مرستو او د سولې په راوستلو کې کومک وکړي. اغلی ګرانډي په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې دغه خبرې په داسې وخت کړې دي چې هلته په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. اغلی ګرانډي وایي چې د 1 میلیون ثبت شو افغان مهاجرو په شمول تقریبا 3 میلیون افغان په ایران کې ژوند کوي. همدغه راز په پاکستان کې ثبت شوي او غیر ثبت شوي تقریبا 3 میلیون افغانان پراته دي. مګر د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د مهاجرو د ادارې علي کمشنر ته اطمینان ورکړی چې دغه حکومت په زور بیرته خپل وطن ته د افغانانو د استولو سره مخالفت لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دا یو غټ انکشاف دی چې سږ کال شمالي کوریا په خپل روسي عسکري رسمي گزارش کې اټومي وسلې تیرې نه کړلې. ښاغلی ټرمپ چې کوشش کوي شمالي کوریا خپل اټومي وسلې ختم کړي، د شمالي کوریا د مشر نه په دې مننه وکړه چې سږکال د خپل ملک د جوړېدلو دا یو مکلیزي په موقع په عسکري رسمي گزارش کې د اوږدو واټن بالستیکي توغندي تیر نه کړل. په دغه رسمي گزارش کې د هغه ملک بیلوبیلو قطعاتو برخه اخیستې وه. پرون د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت لخوا د تقاعد د امتیازاتو د کمولو په خلاف خلکو مظاهرې جوړې کړې وې. د مسکو په شمول د روسیې په غټو خارونو کې پرونی مظاهره په داسې حال کې وشوي چې خلک په سیمه ییزو انتخاباتو کې خپل رایه چي. جمهور رئیس پوتین یو کال مخکې د تقاعد د قانوني عمر موده لوړ کړه، خو د روسانو اکثریت د تقاعد په قانون کې د هر ډول اصلاحاتو مخالف دي او وایي چې د تقاعد موجوده عمر دې په خپل حال وساتل شي. مظاهره د پوتین د سیاسي مخالف الکسی نوالني په غوښتنه راول شوې وي. هغه په خپل ځکه له مظاهرو کوونکو سره ملګری نه شو چې هغه په محبس کې بندي دي. پولیسو هغه د کرملین مخکې ته په یوې غیر قانوني مظاهره کې د ګډون کولو په تور په 150 زبان محکوم کړی دی. الکسی ناولینی، ښاغلی پوتین او د هغه ملګري د 13 کلونو په دوران کې د ملي شتمنیو په غلا کولو او د خلکو د اساسي حقوقو په غصب کولو تورونه وي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت د روسي هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندي امریکا د سوریې په ختیځ کې په هغو نظامي هدفونو چې د ملکیانو په سیمو کې دي سپین فاسفورس کیمیاوي مواد استعمال کړي دي. د امریکا د دفاع د وزارت یو نتاق شان رابرټسن پرون ویل چې موږ ته هیڅ داسې یو قسم رپورټ نه دی را رسېدلی او نه هلته حتی زموږ یو عسکري ټولګی هم د فاسفورس د استعمال په وسایلو سنبال دي. په داسې حال کې چې پرون د یک شنبه پر ورځ په سویډن کې پارلماني انتخابات وشول، هلته د سویډن د ډیموکراټانو په نوم د یوه خلاصي ګوند محبوبیت زیات شوی دی او د هغه هیواد تر ټولو غټ متعصب سیاسي ګوند ګڼل کیږي. دا ګوند له اروپایي اتحاد نه د سویډن د ویستلو او د مهاجرو د قبلولو د پالیسیو بندول غواړي. د ابتدایي نتایجو نه داسې ښکاري چې دغه ګوند به زیاتې رایې وګټي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي چې دا خبره سمه نه ده چې چین غواړي پاکستان په پورونو کې ډوب کړي. هغه دا خبره د شنبې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یو ځای په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې کړې ده.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. په داسې حال کې چې په ادلب کې نظامی حمله مخ په زیاتې دودي، ملګری ملتونه کوشش کوي چې دغه مسله حل کړي. لیسا شلاین رپورټ را لګلې، زامن مومندې درته لولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړی د سوریه کې څه باندې وکالان جنگ له درونه یو خونځی له کاره غورځولې دي. دغه رپورټ نو وایي ډیر خونځي تباه یا ویجاړ شوي دي، په داسې حال کې چې په نورو خونځیو کې بې ځای شوي کورنۍ اوسیږي. په روان جنگ کې د نظامي مقاصدو لپاره له خونځیو نه کار اخیستل کیږي چې د اټکل له مخې 500,000 کسان پکې وژل شوي دي. د یونیسف رپورټ وایي په روان کال کې څه باندې 60 خونځیو باندې حمله شوي دي. دغه اداره وایي د بنیادي کارونو د ویجاړولو باوجود د ښوونکو او بودیجې کموالی د خو بیا هم ماشومان د دې شوق لري چې کله ورته زمینه برابره شي ښوونځیو ته ځي. دغه راپورټ وایي ښوونځي په یوه نارامه فضا کې دوی ته د آرامۍ احساس ورکوي. مګر د یونیسف نتا کریسټوف بلوراک وایي دا مخ په زیاتېدونکي توګه مشکله ده او په ځینو مواردو کې د ماشومان لپاره ناممکنه ده. د ادلب په ګډون چې هلته نظامي فعالیت ورځ په ورځ زیاتېږي، د جنګ په سیمو کې ښوونځیو ته ولاړ شي. بولراک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In Idlib, schools opened ahead of schedule in an effort to gain more instruction time as schooling is often suspended because of insecurity, shelling and violence. An estimated 400,000 school children including 70,000 internally displaced students began the school year
په ادلب کې. خونځي له تقسیم اوقات نه د مخه لدې لپاره پرانستل شلو چې د هدایت لپاره ډیر وخت پیدا شي. د بې امنیتۍ، د توپخانې د ډزو او تاوتریخوالي په علت اکثره خونځي ځنډول شوي وو. د نننه په هیواد کې د 10,000 بې ځای شوو زده کوونکو په ګډون تقریبا 400,000 زده کوونکو د سپتمبر په لومړۍ نیټه تعلیمي کال پیل شوی دی. یونیسف رپورټ ورکړی دی په ګاونډي ملکونو کې تقریبا 100,000 سوریایي ماشومان زده کړې نشي کولی، علت یې د بودیجې کموالی دی. په دغه رپورټ کې خبرداری ورکړی شوی دی که ماشومان ښوونځیو ته ولاړ نه شي نو د استثمار کېدو، په کم عمر کې د واده کولو، په پاوس کې د استخدام کېدو او د سخت کار کولو خطر شته. یونیسف وایي په روان کال کې په سوریه کې د ښوونځیو د فعالولو لپاره 135 میلیونو ډالرو او په 5 ګاونډیو ملکونو کې چې مهاجر پکې دیره دي د تعلیمي پروګرامونو لپاره 512 میلیونه ډالر لوته ضرورت دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو او د سولې په کوششونو کې د امریکا د خارجه وزارت ته د مشورو لپاره د ډاکټر زلمی خلیلزاد غوره کول بهترین انتخاب دی، مګر یو څه مشکلات هم پکې شته. ډاکټر فاروق اعظم چې ډاکټر خلیلزاد ډیر ښه پیژني وایي په دې مشکلاتو کې به یو تر ټولو غټ مشکل دا وي چې په افغانستان کې افغانان سره جوړ کړي.
څه مشکلات هم شته، ته هغه دا دی چې پاکستان سره ځکه د موقف معلوم دی، دا یو مشکل دی. بل مشکل دا دی چې افغانستان کې اوازه اوس خرابه شوې ده چې حکومت ډېر مشکلات لري، اداره ډېر سره خرابه ده. هغه څه چې ده په بون کې فکر کاوه د هغه تقریبا زیاته حساب هغه اوس نه ده. نو په دې ترتیب سره به دته اسانه کارم نه وي. یعنی د افغانستان په مورد کې وارد سړی دی په حیث مشاور د وزارت خارجه دا یو شی انتخاب دی، خو ډېر مشکلات هم مختلف دي.
تاسو دې مشکلاتو کې د پاکستان خبره مې یاد کړه چې د موقف د پاکستان باره کې معلوم دی. سو وخت مخکې چې د کانګرس کې خبرې وکړې هم دی دغه 2013 کال کې، نو سوال دا دی چې دا به د پاکستان سره په دې مسایلو باندې غږیږي، دا به ورته یو غټ مشکلې
فکر ډېر نه کوم. دا ځکه چې دی خو مشاور دی، کدای شي چې پاکستان په مورید کې اوس ډېر پوهوي چې څنګه د پاکستان سره معامله اوس نسبت ډېرو خلکو ته. دا ځکه چې د ډېرې لارې تجربه کړې دي، چې هغه کار یې ورکړی دي، لارې تجربه کړې چې کار یې نه دی ورکړی. نو کدای شي چې دا وارې مشوره ورکړي، کدای شي کامیاب وي. پخوا خو د امریکې پالیسی په افغانستان کې پر جنگ متمرکزه و، او جنگ دا و چې د پاکستان څخه وایي غل چې ته درس وکړو دا وسکه. اوس خو امریکا سره ده چې ټرمپ په داول سر کې ډېر نارې واجه چې زه جنگ کوم. اوس امریکا په دې قانع ده چې نه، دا جنگ نسي وړی، دا جنگ باید بند شي. چې د جنگ ختمېدو پالیسي وي، بیا خو نو کېدای شي چې دغه ډیپلوماسي چې د پاکستان سره د پدې کې متغیر راشي.
د افغانستان خبره مو کړه چې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان په داخل کې ډېر مشکلات دي، او تاسو دا خبره مو کړه چې د بن په کانفرنس کې د مرکزی رول لرلو، د دغه تجربه په اساس به اوس د داخل کې چې افغانستان کې د سیاستونو په اړه کې داخلي او خارجي سیاست باره کې اختلافات موجود دي، خپل د سیاستمدارانو ترمنځ دغه د افغانستان د حکومت د جوړېدو مسله د ټولو ته چې وګوري دیکه به دیسو وکړی شي لار به راوباسي ورته.
چې دا هغه مهمه او ډیره مشکله وظیفه هم ده، چې کدای شي په نور شان کې ډیر اوغنه مشکلات نه وي لکه د افغانانو د په جوړېدو کې. دا ځکه چې په اول سر کې بون کې چې دا حکومت جوړ سو، هغه د شپږ جمع دوه حکومت زموږ د امسایګانو او د امریکې او د روسیې پر ازا داسې حکومت هغه اوس هغه باید قرار قرار ملي سي. دغه پروسه متاسفانه په دغه کال کې سمون را نغله، چې د خارجانو حکومت دي چې د وګړو په خوښه او د وګړو په د منافعو په تامین کې جوړ شوی و، دا کې ملي تامین سره تلفیق ورکول سي. دغه کې دا هم غربیان او هم همسایگان او هم خلک بازیګران چې په دنن افغانستان کې هغه په دې کې کامیاب نشو. دا مشکل دغه ځای و سره پیدا دي چې دغه ترانزیشن دغه انتقال دا سمونه سو، او اوس په افغانستان کې ډېر وازه خراب ده، او کېدای شي دا د خلیزات تر ټولو سخت وظیفه
ده. طالبانو مشر د امریکا چې کوم ستراتیژي او پالیسی د دغه رد کړی ده، طالب دریز معلوم دی هغه د خارجي قوتونو موجودیت په افغانستان کې. د امریکا خبره ده چې دلته یو باثبات حکومت وي، دوی په دې مسلې باندې هم غږیږي، او اوس په دې اخر وختونو کې د امریکا د مقاماتو او د طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه هم راغلل. دې مسله کې خلیزات اسانتیا شته د طالبانو سره دروغ جوړې ده پر یا مشکل ده؟ ده هم
نه، زه وایم چې دا د افغانستان د داخلي د حکومت سره جوړېدو په نسبت اسانه ده. ځکه چې د امریکې پالیسي اوس تغیر ده. دا اول واری وو چې د امریکې وزیر خارجه معاون هغه شزه ورسره طالبانو سره وکتل. پخوا قطعا امریکا نه حاضرېده چې د طالبانو سره وګوري، او ویل د کابل د حکومت سره وګوري. ځکه که موږ ورسره وګورو بیا خو موږ اشغالګر ثابت شو. خو اوس دی واقعیتونه دا درک چې که اشغالګر ثابتېږي یا نه ثابتېږي، هغه جلا خبر دی. واقعیت دا دی چې باید خبرې وکړي او یو لار پیدا شي. امریکا اوس اراده کړی ده چې دا لار پیدا شي، چنانچې حتی هغه کسان چې د طالب سرسخت دښمنان دي، شمال ائتلاف چې په حکومت کې حاکم دي، جمعیت نور نور داګر د سره یو ځای کیږي، وایي موږ د طالبانو سره خبرې کوو.
یعنی طالبان هم اوس په دې باندې پوهېدلې دي. ستاسې په نظر طالبان به هم اوس د نورو ملکونو لخوا یا د نورو منابعو لخوا چې تمویلېدل، حتی د تمویل نه به یې غاړه وغړوي، مګر واقعیت نه به غاړه ونه غړوي چې افغانستان کې سوله باید راشي، دوی باید سولې کاروان کې ورګډ شي، نه نظامی کاروان.
خبره ده چې د تیر تجربې څخه که طالبان دي که غیر طالبان، فکر کوي چې که امریکا ووته لکه روس چې ووته په افغانستان کې جنګونه سوه، په حکومت کې د دې څه بیریږي، د یو خلا د یو داسې حالت تشنو چې د ځان ساتي. او زموږ همسایګان هم هغوی پوهېږي چې امریکا یو طاقت دی، که دا ووتئ بیا به د همسایګانو په منځ کې پر افغانستان باندې رقابت وي، او دا رقابت به ډېر تخریبي وي. نو هغوی هم د دې څخه ځان ساتي. زه فکر کوم چې که یو کامیابه ډیپلوماسي وسی نو نتایج به نسبتا شي او کېدای شي خلک زات پکې کامیاب
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق یا یونیسف رپورت ورکړی د جګړې او د بودیجې د جدي کموالي په علت د سوریې د 4 میلیون ماشومانو چې خونځو ته د تللو عمر لري یوازې 5 میلیون په روانه میاشت کې خونځو ته ځي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. سامن محمدي درته لولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړی د په سوریې کې څه باندې وکالان جنگ له درونه یو خونځی له کاره غورځولی دی. دغه رپورټر نو وایي ډېر خونځي تباه یا ویجاړ شوي دي په داسې حال کې چې په نورو خونځیو کې بې ځای شوي کورنۍ اوسیږي. په روان جنگ کې د نظامي مقاصدو لپاره له خونځیو نه کار اخیستل کیږي چې د اټکل له مخې 500,000 کسان پکې وژل شوي دي. د یونیسف رپورټ وایي په روان کال کې څه باندې 60 خونځیو باندې حمله شوي دي. دغه اداره وایي د بنیادي کارونو د ویجاړولو باوجود د ښوونکو او بودیجې کموالی د خو بیا هم ماشومان د دې شوق لري چې کله ورته زمینه برابره شي ښوونځیو ته ځي. دغه رپورټ وایي ښوونځي په یوه نارامه فضا کې دوی ته د آرامۍ احساس ورکوي. مګر د یونیسف نتا کریسټوف بلوراک وایي دا مخ په زیاتېدونکي توګه مشکله ده او په ځینو مواردو کې د ماشومان لپاره ناممکنه ده د ادلیب په ګډون چې هلته نظامي فعالیت ورځ په ورځ زیاتېږي د جنګ په سیمو کې ښوونځیو ته ولاړ شي. بولراک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
In Idlib, schools opened ahead of schedule in an effort to gain more instruction time as schooling is often suspended because of insecurity, shelling and violence. An estimated 400,000 school children, including 70,000 internally displaced students, began the school year on 1st
Idlib ki khunzi la taqsim awqat na da makha la de la para pranistul shulu che da hidayat la para dir waqt paida shi. د بی امنیتۍ د توپخانې د ډزو او تاوتریخوالي په علت اکثره ښوونځي ځنډول شوي وو. د ننه په هیواد کې د 10,000 بې ځای شوو زده کوونکو په ګډون تقریبا 450,000 زده کوونکو د سپتمبر په لومړۍ نیټه تعلیمي کال پیل شوی دی. یونیسف رپورټ ورکړی دی په ګاونډي ملکونو کې تقریبا 500,000 سوریایي ماشومان زده کړې نشي کولی. علت یې د بودیجې کموالی دی. په دغه رپورټ کې خبرداری ورکړی شوی دی که ماشومان ښوونځیو ته ولاړ نشي نو د استثمار کېدو په کم عمر کې د واده کولو په پاوس کې د استخدام کېدو او د سخت کار کولو خطر شته. یونیسف وایي په روان کال کې په سوریې کې د ښوونځیو د فعالولو لپاره 15 میلیونو ډالر او په 5 ګاونډیو ملکونو کې چې مهاجر پکې دیره دي د تعلیمي پروګرامونو لپاره 512 میلیونه ډالر لوته ضرورت دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
اکثره وخت داسې فکر کیږي چې هر ورځ د کم ډوز اسپرین خوړل کولی شي هغه کسانو ته ګټور وي چې د زړه حمله پرې کېدی شي او یا پرې تېره شوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر کسان د سرخوږي او د ځان د درد د ښه کېدو لپاره اسپرین خوري خو ډاکټران هم له ډېرې مودې راهیسې هغو کسانو ته د ټیټ ډوز اسپرین د خوړلو وړاندیز کوي چې د زړه حمله او یا هم مغزي سکته یې تېره کړې وي.
It's clear that people دارو خانه دا کومو کسانو چې د زړه حمله او یا هم مغزي سکته تیر کړی وی کولای شي هر ورځ د ماشومان یو سپرین وخوري. دا ډیره مهمه ده او کولای شي په راتلونکي کې ستاسو سره د زړه د حمله او دماغي سکته درامسته کیدو احتمالات کم کړي.
خو اوس پراخې څېړنې شوي چې آیا اسپرین کولای شي د زړه د مشکلاتو مخه ونیسي. په دې اړه د دریو څېړنو پایلې منفي دي. په یوې څېړنه کې د وینې د لوړ فشار، لوړ کولیسترول او د سګریټو د څکولو له امله په منځنۍ کچه د زړه پر 2,000 ناروغانو څېړنه شوې او دې کار څرګنده کړې چې هیڅ ګټه نه درلوده. دا ممکن د دې له وجې وي چې دوی د خطر د کمیدو لپاره نور درمل کارولي وي.
انسان ته متوجه خطر کېدای شي د وخت په تیریدو او همدارنګه د خطر د فکتورونو د تشخیص او د علایمو د معلومېدو پر مهال هغو ته پاملرنه بدل کړي.
یو بل څیرنه چې د شکرې ناروغي پر 15000 لویانو شوی څرګند کړي چې د اسپرین خوړل د شدید خونریزي خطر ډیروي.
هم دارنګه په شدید خونریزي کې د خطر کابو 10% زیاتوالی ولید. بنان خونریزي ډیره بده وه چې ستاسو سرحد روغتون ته ورسو. په ځنګړي ډول د کولمو، دماغ او یا هم سترګو ته خونریزي چې کولای شي ستاسو بینایي له خطر سره مخ کړي.
ډاکټرانو د همدې مطالعاتو پر بنسټ چې نتایج روانونه د اروپای ټولنې د زړه په ټولنه کې خپاره شول خپل سپارښتنې نه دي بدلې کړې. ډاکټران وایي اسپرین کولی شي له هغو کسانو سره چې د زړه ناروغي لري مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
یوه کښتۍ په استرالیا کې د سیدنی بندر ته داخله شوې ده چې د اقلیم د بدلون بیرغونو وربندې ارپیږي. په مکړې د فلم مرسل رپورت ته زامن محمد دې تلولي.
د چاپیرال د ساتونکو پیغام چې د سیدنی له بندر نه خپور شو د درست ناړې په خارګوټو او خارونو کې انګازې وکړې. په داسې حال کې چې مبارزینو د زهرجن ګاز د استعمال د بندولو غوښتنه کوله. استرالیا د برېښنا په تولید کې د ډبرو په سکرو متکی ده، مګر فعالان وای دا باید په هغه نړیوال فشار کې شامل شي چې د نوي کولو وړ انرژي باندې اچوي. لیکن د کانبرا حکومت د ملي برېښنا هغه پلان لغوه کړ چې د دې په اساس زهرجن ګاز کمېده او د پاک انرژي سکتور یې تقویه کوه. او ځینې وکیلان لاسترنینه غواړي دغه هیواد باید د اقلیم په باره کې د پاریس له موافقې نه ووځي، دې له چې د استرالیا د زهرجن ګاز په صنعت باندې تاثیر کوي. استرالیا او نوی زلاند په دې هفته کې د بحر کاهل د نورو هیوادونو سره په ګډه اعلان وکړ چې اقلیم په سیمه کې ټاپو وزمه هیوادونو ته تر ټولو ستر ګواښ دی. د بحر الکاهل د ټاپوګانو د فورم عمومي منشي ډیمی میک ټیلر انوای:
The Pacific countries are very committed to the Paris Agreement because it's paramount for the survival of the Pacific.
سیمه هیوادونه د پاریس موافقې ته متحد دي ځکه چې دا د بحر الکاهل د بقا لپاره مهمه ده. سیمه ایز مشران وای د اقلیم بدلون لا پخوا د سمندرګي د سطح لوړیدلو او د طوفانونو راتللو له لارې په سیمه باندې تاثیر کړی دی. د کیرباتی پخوانی جمهور رئیس آنوت تانګ وای نسمنه مجموع الجزایر فشار لاندې دي. انتوګ وای:
In the south, we are getting some very severe droughts are beginning to impact on some of the islands. And so all of this is happening, the erosion and the need to continue to protect the coastline.
موږ په جنوب کې د ډېرې سختې وچکالۍ سره مخامخ یو چې په ځینو ټاپوګانو باندې تاثیر کړی دی او ځکه نو دا پیښیږي. د ځمکې د ښویدلو او د ساحلي سیمو ژغورل ضرور دي، که نه دا زموږ خلکو ته ګواښ دی. د استرالیا د بحر کاهل د سیمې ګاونډي هیوادونه ورنه غواړي چې د زهرجن ګاز په کمولو کې ډیر څه وکړي چې په نړۍ کې تقریبا لوړې درجې ته رسېدلی دی. مګر د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس نپین وای کامبرا د سیمې سره د مرستې ژمنه کړې ده چې د حرارت د ګرمېدو د تاثیر سره ځان برابر کړي. نو وای:
In the last couple of years, we've committed over $300 million, $200 million of which has already been expended on work focused on adaptation and on resilience. And certainly that
موږ په تیرو څو کالو کې د 213 میلیونو ډالرو ژمنه کړې وه چې 120 میلیونه د سمولو او مقاومت په کارونو باندې لګېدلې دي چې دا په دې هفته کې د خبرو مهمه برخه وه. د چاپیریال په ارتباط تقریبا په 100 هیوادونو کې په داسې وخت کې مظاهرې وشولې چې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې بل هفته د نړیوال اقلیم عالي غونډه جوړیږي. په دغه عالي غونډه کې به سیاسي او تجارتي مشران او همدغه راز مشهور شخصیتونه له حکومتونو نه وغواړي چې د اقلیم د بدلون په باره کې ډیر څه وایي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې خبرداري ورکړی دی چې په ملاوي کې د بشري حقوقو مدافعینو د زیاتو خطرونو سره مخ دي او دا خطرونه ورځ پر ورځ زیاتیږي. پاموکړی دی رپورټ ته.
په ملاوي کې د جمهوري ریاست د مقام د پارلماني او د ایالتي شوراګانو د انتخاباتو وخت د هغو خلکو د پاره د خطرونو نه ډک دی چې کوشش کوي د ملاوي مقامات حساب کتاب ته اړ باسي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د 2019 کال د می په میاشت کې شروع شي. د بشر د حقوقو د ادارې راپورونه وایي چې په تیر هفته کې د بشر د حقوقو او د بیا آبادۍ په یو مرکز باندې د ملاوي په پایتخت کې سخت حمله شوې ده. راپورونه وایي چې حمله کوونکو د دغه ادارې محافظین سخت وهلي او بیا یې د ادارې مرکزي دفتر ته د پټرول یو بم ورچولی چې په نتیجه کې په هغه دفتر کې سخت اور ولګېده. د بشر د حقوقو د ټولنې و نتاقه لیز ټروسل وایي چې په تیرو څو هفتو کې یو زیات شمیر د بشر د حقوقو مدافعینو ته تهدیدونه شوي دي. هغه وایي حتی د بشر د حقوقو یو مبارز ته د مرګ ګواښ هغه وخت وشو چې هغه په ملاوي کې د اداري فساد په ضد یو راپور خپور کړ. هغه وایي کله چې هغه پولیسو ته شکایت وکړ نو پولیسو د هغه دغه عرض ته هیڅ توجه ونه کړه او د هغه د حفاظت لپاره یې هم هیڅ ونه کړل. هغه وایي
We're also concerned about an emerging pattern of threats and violence against women members of parliament.
په همدې توګه موږ د پارلمان د ښځینه غړو او نورو استادو په باب چې د سختو تهدیدونو او د تشدد سره مخامختي سخت اندېښنه لرو. د مثال په ډول د پارلمان د وی غړي موټر ته د ملک په جنوب کې د منګوچی په سیمه کې وره چول شوی و. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې د ملاوي مقامات د تاسولي چې د بشر د حقوقو مدافعینو د حملو او هغوی ته د ګواښونو د ورکولو د مسؤولو کسانو په باب تحقیقات پیل کاندي او هم باید هغوی په یوې سالمې او محفوظ فضا کې خپل کار ته دوام ورکړی شي. له بلې خوا د امریکا یو بل خبریال موکی ادوان د کامرون د لیمانی د سیمې نه په خپل راپور کې ویلي دي چې د کامرون په شمال کې د نایجیریا سرحد ته نږدې سلویخ مکتبونه چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د ګواښونو له کبله ترل شوي وو بیرته خلاص شوي دي. دا اول ځل دی چې د لیمانی سیمې د یو مکتب شاګردان د څلورو کلونو نه وروستو ښوونځي ته ځي او خپل دوستان ویني. دا ښوونځی چې زمونږ خبریال هلته ورغلی په دې هفته کې خلاص شو او مقامات وایي چې هلته د نایجیریا سرحد سره نږدې په دغه سیمه کې اوس امنیت ښه دی. د کیمرون مقامات وایي د بوکو حرام په سلګونو ملیشو د دغه ښوونځي په شمول د لیمانی د سیم په ډیرو ښوونځیو حملې کړې وې او ورونه ورته اچولي وو. یو شاګرد ابراهیم ناصورو د دغه مکتب د تړلو په وخت کې نه کلن وو. د هغه مور او پلار همسایه کلی ته تښتیدلي وو او هلته ابراهیم په دې نه و بریالی شوی چې خپل سبق ته دوام ورکړي. هغه وایي کله چې هغه ته وویل شو چې په لیمانی کې د دوی ښوونځی بیرته خلاص شوی نو هغه د خوشحالۍ نه په چغو لاس پورې کړ ځکه چې هغه به اوس خپل سبق ته دوام ورکړي. په تیر کال کې د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملو د کموالي له کبله د کیمرون مقاماتو د ټولو خلکو نه چې د خپلو کورونو نه وتلي وو غوښتي دي چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي او خپل بچي مکتبونو ته واستوي ځکه چې عسکر د دغو ښوونځیو حفاظت هم کوي. مګر تر اوسه پورې د کیمرون د حکومت په دغو وعدو ډیرو خلکو باور نه دی کړی او یوازې د 20% شاګردانو مور او پلار خپلو کورونو ته راستانه شوي چې خپل بچي ښوونځیو ته واستوي. د شاګردانو نه علاوه ډیر استادان هم غیر حاضر دي. په یوه سن کې یو استاد اډسن ابونا وایي سره له دې چې حکومت استادانو ته د هغوی د حفاظت پوره اطمینان ورکړی مګر بیا هم ډیر استادان دې ته زړه نښه کوي چې راستانه شي. د کیمرون حکومت غیر حاضر استادانو ته دوه هفتې وخت ورکړی چې راشي او خپلې وظیفې اشغال کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewer.com باندې واورئ. اوس د دې برخې خبرونه ته غوږ شئ.